څلور بجې شوې. احمد شیبریم د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغې اندازې بشري مرستو د رسولو خبر داسې مال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې له هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلې چې د ملګرو ملتو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې، هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغاني د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحد ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میچو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرون سه شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې دغه وزارت د ویان میچو میلر په حواله وړاندې راغلی چې متحد ایالاتونه به وروسته له هغه چې د چین له رسمي دریځه خبر شي په دې اړه خپل نظر شریک کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای له افغان جون او شوزو سره د دوی په ټکیو د طالبانو ناوړه چلند لا هم دوام لري. دغه سازمان نن په یو راپور کې پوښتنه کړې چې آیا د عدالت نړیواله محکمه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته ځواب ویلی شي. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له بیا رسیدو وروسته د شوزو انجونو ټول حقونه نقص کړی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د شوزو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی لري. د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر لاریون په پرونی 14 کې لشته لږه څلور تنه وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. په سیوی کې د پولیسو مرستیال عنایت بنګلزی زیاته کړه چې داسې ښکاري چې دا یو موټر سایکل بم او د پیښې تحقیقات روان دي. په پاکستان کې د فبروري په 8مه انتخابات کې او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د هیواد د مهمو اسنادو د افشا کېدو په تور په لس کاله بند او نن لخپل میرمن بشرا خان سره د اداري فساد په تور په 14 کاله بند محکوم شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه نن د روسیې د حکومت په وړاندې د اوکران پر دوسیې غونډه وکړي. اوکران په دغه دوسیه کې د روسیې حکومت په ترهګرۍ د ترهګرۍ په تمویل او توکم پالنې تورن کړی دی. د روسیې د حکومت په وړاندې د اوکران دغه دوسیه وروسته تر هغه پرانستل شوه چې روسیې په 2014 کال کې د اوکران کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د کانګرس د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ په دوحې کې د جوړیدونکو غونډې په اړه هم واوري.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې.
یو شمېر ډلې بیا اعتراض لري چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره او د سلا مشورې لپاره له دوی سره مشوره نه رسېږي. په نورستان کې له زرګونو بې وزله کورنیو سره د مهاجرت نړیوال پروګرام نقدې مرستې کړي.
بیا نظر او 900 روپۍ افغانۍ مبارک کومک شو.
ډېر خوشاله ما د محمد مؤسسه شکر باسمه.
په کندوز کې بسکران ورشتونو ته اندیشمن دي.
د درې کال کېږي کال په کال وچکالی زیاتېږي.
نن مې دغه څه وچه پاسه وچکالی ده.
د سحر کاروان په پروګرام کې د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ به دا هم واوري.
ومه پرم درس ویلای نه رڼا پاتې شو نه شو باندې ښه شو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی پاتې همکاران د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا د کانګرس ته سارنې او ځواب ورکولو کمیټه نن دا مسله د یوې غونډې په ترڅ کې څېړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د طالبانو د غچ اخیستو له ګواښ سره مخ دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا کانګرس د اساسو جرګې د څارنې او ځواب ورکولو کمیټه به نن د چهارشنبې په ورځ د دغې ننګونې د مخنیوي په اړه د بحث په موخه یوه ناسته جوړه کړي. د دې اعلامیې له مخې په دغه غونډه کې به د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات غړي او د دغه هیواد د پخوانیو پوځیانو د مهمو ډلو په ګډون ځینې عیني شاهدان هم ګډون وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دا ناسته کولی شي د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو سره مرسته وکړي کوم چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو سره همکاري او شمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت له خوا ګواښ سره مخ دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
نه یوازې زما بلکې زما د کورنۍ ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. اقتصادي ستونزې لرو، امنیتي ستونزې هم لرو، آزاد نشو ګرځېدلی، هره ورځ د دوی تر تعقیب لاندې یو.
هغه د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې دوی سره دې مرسته وکړي. د امریکایي ځواکونو یو بل پخوانی همکار چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
ایان مجلس نمایندګانو ایالات متحده امریکا
که د امریکا د اساس جرګې مجلس په دې اړه کومه پریکړه کوي باید خپلو همکارانو په ځانګړي ډول هغوی چې افغانستان کې دي ورته پاملرنه وکړي. یو شمېر ستونزې لا تر اوسه نه دي حل شوې. ټول دې مسلې ته اندېښمن یو چې ډېر ژر به د کورني مسایلو په اړه وغوښتل شو. هغوی چې په افغانستان کې دي تر اوسه تر فشار لاندې پوځیان او یا کورني سیاسي مخالفان تل د ګواښ لاندې.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د څرګندونو او د پخواني پوځیانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دوی سرګونه افغان همکاران لا هم په افغانستان کې پاتې دي. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بخنه اعلان کړه خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونمه شپږ میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه یې د بشري حقونو د نقض 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړې چې 213 یې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا د یونمه دا راپور رد کړی ویلي و دوی د خپل مشر فرمان عملي کېدو ته ژمن دي. خو له دې وړاندې د مخکني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، زنداني شوي او یا هم سره تاوتریخوالی شوی دی.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د دوحې راتلونکي جوړېدونکي غونډې په اړه له دوی سره همغږي نه ده شوې. بل پلو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوحې غونډې په اړه ځینو سیاسي ډلو سره خبرې شوي او یو شمېر افغان مېرمنې هم ورغوښتل شوې دي. ټاکل شوې د ملګرو ملتو عمومي مشر انتونی ګوتیرش په کوربتوب د فبروري 14 او 19 د افغانستان په اړه په دوحه کې غونډه جوړه شي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی د فبروري 14 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړې لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپله اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی وه چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي. خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوهې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوهې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه چې کوم کوربتوب کېږي د فبروري په 13مه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکړي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغوی به هم وي.
نوموړی وایي یاده غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لاره پرانیسي.
اغل حق پال وای دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل یاده غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
په نورستان کې پر 3500 بې وسو او بې ځایه شویو کورنیو د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دې ولایت کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي دغه مرستې د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM لخوا ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM په مالی مرستې 3500 داخلي بې ځایه شوو او بې وسو کورنیو سره د نغدی او د ژمنۍ توکو مرستې لړۍ پیل کړه. په وینای چې یادې مرستې به د نورستان مرکز پارون په ګډون ټولو ولسوالیو کې وویشل شي. د دغه ریاست مرستیال ریاض محمد د مرستو اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
$200 په مقابل او $100 په مقابل دوه کیټونه چې یو کیټ کې درې کمپلونه او په بل کیټ کې د ماشومان او د نارینه د خزینی الوسجات پکې موجود دي او ایم مسینه د سي نورم خواهش کوي چې د غریب لوس غربا یتیمان او کندو مهاجرینو سره نور هم لا مرسته وشي.
مرسته ترلاسه کوونکي وایي له یوې خوا سوړ ژمي او له بل پلو د کار نشتوالي اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په وینای چې په دغو مرستو خوښتي خو له IOM او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې نورستان سره خپل کومکونه زیات کړي. محمد جمیل او شیرباز خان
دلته موږ لپاره تقریبا 1900 روپۍ افغانۍ مبادی کومک شو او دو دانه بیکونه دي هغه باندې شي به هغه باندې وګورو.
ډېر خوشاله ما د مننه د مؤسساته شکر باسمه او اندم ما ته دغه شي کومک وکا دا شکر د دې منته.
په نورستان کې د IOM لخوا په 3500 داخلي بې ځای شوو او بې وسو کورنیو په داسې حال کې د مرستو د ویش لړۍ پیل کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ګڼو سیمو کې د جګړو او طبي پیښو له امله د کډوالو شوو او بې سرپرسته کورنیو شمیر زیات دی او هر یوه کورنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري.
ستا
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د روسیې د حکومت پر کړنو یو څارونکی بنسټ وایي چې په تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 50 کسان په روسیه کې د توقیف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکسټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې ښځې او تر 13 کلنۍ کم عمر کسان هم شامل دي. دا ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
په روسیا کې تیر کال دغه لږ تر لږه 50 کسان تر محکمې مخکې توقیف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکسټ په نوم څارونکي بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې له مخې جوړ کړی او د چهارشنبې په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خپور کړی دی. د راپور له مخې دغو کسانو د پولیسو په توقیف خونو، محکمو، د پولیسو په موټرو او د توقیف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د ازادي راډیو روسی څنګه د نیکسټ بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 50 کسانو له ډلې 22 له محکمې مخکې توقیف، 14 د پولیسو په مرکزونو، 15 د نیول کېدو، 4 د پولیسو په موټرو او 4 د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی دی. د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسیې په پلازمینه مسکو او شاوخوا 4 نورو موقعیتونو کې ثبت شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په مړو شوو کسانو کې 40 نارینه او 2 میرمنې شامل دي. د مړینو په لاملونو کې قلبي حملې، ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاده شوې او د لږ تر لږه 14 کسانو د مړینې لامل روښانه شوی نه دی. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د بشري حقونو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسیې حکومت د بشري حقونو پر نقص تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو له مخې د روسیې حکومت هغه مظاهرې په زور تیتو پر کړی او عاملان محاکمه کړي چې په اوکراین کې د جګړې په ضد پلان شوي وي. د جرمونو نړیوال محکمې ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه محکمې په وینا پر اوکراین د جګړې وروسته د روسیې ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمېر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته لیږدولي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوالې محکمې دا تورونه بې بنسټه بللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سپورت له ډګره یو خبر. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د افغانستان په وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې به د ننجایا ډی سیلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په دې لوبډل کې د انجولیو ماتیوس، دانش چندیمال او دیمو کرنروتنی په څیر با تجربه لوبغاړي هم شامل شوي دي. دغه راز درې نوي لوبغاړي چې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه نه ده کړې هم لوبډلې ته انتخاب شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې درې ورځې وړاندې دغو سیالیو ته لوبډله اعلان کړې او تیره ورځ د سریلانکا پلازمینې کولمبو ته رسېدلې ده. دا 15 ورځنی سیالي د فبروري په 2 منیټه یعنی بل سبا پیل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندوز ولایت کې د ورشتونو نشټوالی او وچکالی کاروانګر اندیشمن کړی دی. د دې ولایت کاروانګر وایي چې د غنمو د تولید ډیره برخه د للمي څمکو وي، خو سش کال د ورشتونو د نه ورېدو له کبله پر للمي څمکو کرلی شوي غنم له منځه تللي او کاروانګر متضرره شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د کندوز یو شمېر کاروانګر او د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سش کال ژمي کې د واورې او بارانونو نه ورښت او وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو نشتوالي له امله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او دغه راز د ابي ځمکو حاصلاتو ته هم اندېښمن دي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام فاروق ازادۍ راډیو ته وویل پر 50 جریبه للمي ځمکه غنم کرلی وو خو د ورښتونو نشتوالي له امله ټول له منځه تللي دي.
موږ ټوله د 200-300 کوره پراته دي ټوله دغه للمي ځمکه یو جریبه هم ځکه یوم نه لري. بعضې خلکو دغه اولو بارانو کې په کارزو دار غنم واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولي چنه سو بېرته وچ سوه هغه پیسې هم پربانې دي. للمي دغسې وچه پاسه وچکالي ده یو نیم غویه درووده یا مالونه هغه خرڅېږي نه.
د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر مصطفی ملاخیل وایي که د روان کال د ژمي تر پایه ورښتونه ونه شي نو کروندګر به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
څه کاله چې کومه وچکالي را روانه ده درې کاله کېږي کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي خلکو کرلي دي باران نه بېخي نسته یو تېده خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي چې ولې ځمکې وچولې او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچ کلک پراته دي پاک مېګتونو شان وخوړل باران نسته ده.
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې یو اوسیدونکی شمس الله هم ورته خبره کوي.
باران نه نشته د دغه شان مشکلات دي مونږ ته او مطلب اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. مشکلات دي ټول د باران مشکلات دي چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده بس مطلب وضعیت خراب دی بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکې دغه شان شړې پاتې شولې هیڅ شی نشته ده نو چې په خپله ضربه ده نو نو بس دغه مشکلات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنې د ترویج کارپو عبدالبصیر فقیری هم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال د واورې او بارانونو نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
دا رقم دوام وکړي بالخصوص په لسره د للم کې حاصلات هیڅ لاسته نه راځي او د موږ زارین دینه زیات منتظر کیږي. وچکالي حاصلات دا ده چې کښت او زراعت له منځه ځي او د وچکالي سبب د مهاجرتونه کیږي. خلک مجبور ده چې فرضاً په للم ساعتو کې چې ژوند کوي چې خوراک لپاره شول لري هغوی دې مجبور ده چې خپل ساحونه هجرت وکړي بل مهاجر سي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې 233 زره هکتار آبی او څه باندې 100 زره هکتار للمي ځمکه موجود ده او د دې ولایت 50 سلنه اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي. دا یوازې د کندز کروندګر نه دي چې د وچکالۍ او د ورښتونو له نشتوالي خپلې اندېښنې څرګندوي بلکې ورته ستونزې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر او مالداران هم اندېښمن کړي دي.
په کندز کې مو د وچکالۍ راپور اورېده. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن د کندز په ځینو سیمو کې څه ناڅه باران ورېږي خو دغه ادارې دا اټکل کوي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو به په کندز کې ورښتونه وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه خبرو خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د دواوو له شفري نسخو څخه شکایت کوي. د کندهار دغه اوسیدونکي دا خبره کوي چې درمل دغه اوسیدونکي او درمل پلورونکي تورنوي چې په دغه ولایت کې ځینې شخصي روغتونونه او ډاکټران ناروغان ته شفري نسخې لیکي او په دغه کار خپل تجارت روان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار دوه اوسیدونکي عتیق الله ارمان او نثار احمد وایي په دغه ولایت کې یو شمېر ډاکټران خپلو مشخصو درملتونونو ته داسې نسخې لیکي چې نور درملتونونه یې نسي لوستلی. دوی وایي یو شمېر ډاکټران ناروغانو ته د درملو د لوړ قیمت سربیره خپل بې کیفیته درمل هم له همدې لارې ورکوي چې په دغه کار سره پر بېوزلو خلکو او ناروغانو تجارت کوي. دوی زیاتوي چې ډاکټران باید د خلکو بېوزلي په پام کې ونیسي او د شفري نسخو له لیکلو دې ډډه وکړي.
د کندهار ښار په مرکزی ساحه کې ډاکټران نوم زنه اخلم زه پیژنم چې هغوی شفري نسخې ورکوي. د دوی یو عمده مشکل دغه دی کله چې د صحرا څخه یا هم د کوم ولسوالیان څخه چې خلک راسي او هغوی دا نسخه واخلي او دوی صحرا ته ولاړ سي هلته یا درملتون یا یو مرکزی ساحه په هغه نسخه باندې بیا دوی نه پوهېږي. مجبور دي چې بیا ښار ته راسي بیا دغه نسخه واخلي یا بلې دواخانې ته لاسرسی نه کېږي هغه ځای ته به ځان رسي.
یوار مو نقطه رخصتی در ډاکټر څخه شبخه دوا خانه ته راوړی هغه ته کوم وخت چې ډاکټر په دوا خانه کې ناشتي هغه نقطه خپل نسی ویلای دا بیرته وروړي هغه ډاکټر ته ترڅو هغه وروشي بیا راشي دوا راکړي.
په کندهار کې یو شمیر درمل پلورونکي د شفري نسخو موجودیت منیا او دغه کړنه د تبابت د اخلاقو خلاف بولی. درمل پلورونکي او د طب پوهنځي محصل شمس الله وایي په دې ولایت کې ډېر شمیر ډاکټران د داسې کمپنیو سره قرارداد لري چې بې کیفیته درمل په داسې نوم جوړوي چې په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي او یوازې د اړوند ډاکټر په درملتون کې موندل کیږي. نوموړي زیاتوي چې قراردادي کمپنۍ د دغه غیر قانوني درملو د پلور له امله یو شمیر ډاکټرانو ته پیسې ورکوي او یو شمیر نورو ته بهرني سفرونه برابروي او دوی هم بغیر له کومې ویرې پر خلکو پلوري.
شپری نقصو پاروند باید تاست وایم چی په وسنی وخت کې زمشت سپچولنه کشی دغه ډول مشکلات سره مش په زیاته کچه مخ یو بیل خصوص هغه کسان چې هغه تعلیم نه لري او په دې حق له زیات معلومات نه لري هغه د مختلفو مشکلات سره مخ کیږي. هغه کسان چې نن ورځ په ټولنه کې د ډاکټر په نامه باندې د یو طبيب په نامه باندې حزق په نامه باندې زمشت سپچولنه کشی په داسې جیلونو منسره غواړي زمشت په ټولنه کې د بې کیفیت د واګانو خبرول امسته کشی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان د شفري نسخو د مخنیوي ډاډ ورکوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست اړوند د قوانینو عمومي مدیر ډاکټر عبدالرحمن حبیبي وایي په کندهار ښار کې د دوی لخوا د ټاکل سوي کمیټې له لوري د ورته کسانو تر تثبیت وروسته د هغوی معاینهخانې او درملتونونه تړل کیږي او د نه تکرار تعهد ځینې اخیستل کیږي.
نو موږ په دې کې خپل برسی دوامدار کوو، هر ورځ وځو. نو د سیدنی ډیر شان موږ لرو، تاسو ته نو شوالې سو چې ډاکټر کوم د شفري نقصه لیکلی وي کمیټه لرو، کمیټه دا تایید کوي چې ودا شفري نقصه ده. نو هغه ډاکټر د ترور زفاره مطلق دی منخنه به کې کار نسی کولای، د درور څخه بعد دغه د ستاوت اختر کیږي چې په انده کې په داسې نه تکراریږي. نو موږ د برسی موږ دوامدار برسی در بیا یو یاد وری کوم، ان شاء الله دا شی مخنیوي د ډیر هدف پر سوې دي چې اته چې په فیسبوک کې ووینو هم هغه ډاکټر راغواړو د دې پته چې څه شکایت نه کړي دغه ډاکټر موږ نه پریږدو راغواړو. ډاکټر ته پوښتنې کیږي چې داسې یو شی وځکه چې یوازې دلته نه په هر ځای کې پیدا شي.
په کندهار کې که څه هم له ډېره وخت خلک د شفري نسخو شکایت کوي، خو د کندهار د عامې روغتیا چارواکو تر اوسه په دې تړاو د کوم ډاکټر او درملتون د مجازات خبر نه دی ورکړی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړي ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بيخي بندي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي دغه به چې پر شوال اي دغه لار پر مخ بند ده، نه نش پژم ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پریږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین ولک لسوالی صدر سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د ولک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندښت د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بنده ده، 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د ولک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو. نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ورسیږي. زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسې، تر ټولو افغانانو، تجارانو، نور مسافرینو ورونو. زما راغلی یو کار مې کیږي په ایران کې، پارسي مسافر نه خلاصیږي، کار وکړم انسان زه اخري خپلې کچاګانې را باندې دي، د خدای لپاره یو کومک وکړي. دا نشر کې در سره ورونو ډېر غټه ځواني به مې کارونه ډېر خراب دي.
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نم په داشل کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راو لاغونه مشرل اوس قرار ته درې کاله کېږي ورور په کور ناستې ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د مخدر موادو په ارتباط بیلابیل مطالب تاسو اوریدل شي. ازادي راډیو تاسو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شئ او په انټرنیټ کې هغه دا غوړه پرونو متن لوستل شئ چې د ازادي راډیو لالاري د ورځې او د شپې له خوا خبرې شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنې 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمي پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میچو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرون سه شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر لاریون په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. په سیوی کې د پولیسو مرستیال عنایت بنګلزی زیاته کړې چې داسې ښکاري چې دا یو موټر سایکل بم و او د پیښې تحقیقات روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دواړو یو ځای کېدای نشي.
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس وایلی دی نور نه پاتې شو نشو باندې اخته شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبدالله په وارخطایي کور ته راځي په ژړه او زاریو لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کې څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار بیا داسې بد نه کو.
دروغ مه وایا. دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي. زغر کېږه زه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د خوې اړتیاوې ډېرې شوې دي. له 2002 کال راهیسې د افغانستان په هر سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېزه درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمې د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو سوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکا به دهقانان
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم فلاشي لی بچي مور دی پودر وهي، پلا دی پودر وهي، یا مې خور دی جزت پودر وهي، یا دی مېړ پودر وهي.
لا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلان راوښتې یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا یې دا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بېوزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وای چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میلا دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي، او د نشهیي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوصله کړي، او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسی وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نورو خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه ممتا غنم نه مونه دي کرلې، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاجې موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ شو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاقبر راڅه اخلي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه‌یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځایه تقسیمېږي، په درس تمرکز ختمېږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي، د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کېږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه ماحول بیخي یو جلا ده، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندی مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما اتاقي و. لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو. نشه یي شو، ډېر ژور لاړ، او بس یا نو د بل مشر ورو د هغې کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د احتیاط یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلېرش ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د ده دوستان د د ملګري چې چا سره کېني پاسي د د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېره ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چلته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد زده کړه کول ډېر لازم دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ترې وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا ده چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب یې تر دې حده کې چې محصل پخپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملاً دې بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دی ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده تداوی کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشه یي توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا ده چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشۍ ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سګرټ وي مثلا، د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغسې تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستري دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله ده د له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګلۍ به اچولې ما ته به راکړه چې ګلۍ واچوه ګلۍ مې واچولې بس پخته شوم تریمه ډول ګلۍ مې ایسته کړه څلور دانې پنځه دانې مې دامې اچولې ورځ کې لومړی نشه مې دا تریمه ډول نشه وه تر اخره پورې مې تریمه ډول نشه کوله بس نشه مې کوله ورور راباندې راغله ګلۍ رسګیرې کړې بس ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بسترم چې نشه مې ونه کړه ګلۍ مې ونه اچوله ځان مې درد کوه دماغ مې خراب و چې ګلۍ مې واچوله بیا بس یم روغ وم ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې دوه سوه روپۍ دغې وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې دوکان مې پرېښود نوره بس ایران ته لاړم شالته مې نشې پرېښې بېرته چې راغلم دوکان ختم و او د کور نه مې پیسې راکولې بس نشې مې کولې ګلۍ مې اخیستې پیسې به مې مور مې راکولې ورور مې روپۍ رانه لګېدلې او پلار مې راکولې ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول او چې بس پیسې دوکان مې ختم شو ملګری مې لاړل ځان ته بس نشې مې بس کولې هر څه پرېښودم اومه پورې مې درس ویلی دی نور رانه پاتې شو په نشو وخته شو دوکان ختم شو کله کله به مې جنګ کوه د باندې به مې جنګ کوه کور کې به مې کوه په نشو باندې اخته شو دې حال ته راورسېد
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانې لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکړه چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مونږ خراب کړو اډو کې د مونږ پوچ کړو اخونه د مونږ خراب کړو
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او جړغونی حالت کې کور ته راځي په جړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړی او څه ورپېښه ده دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډراما کې واورو
غیر
دا پلارا بیا داسې بد نه کو تم صرف ڈاکٹر ته ورسوا
دروغ مو وایا دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي نور میں ستا خبر از رتا نل بیگی زور کی کسا
مور بابا خو زما خبر را نمانی غیر ده تور تو اکنا
خیر دی دی عبدالله پلارا دازل ماف کا نوینی چه زوی دی پپوخو کی در غڑی اوزاری در تکوی زما خاطر وکا
سما دا دازل بای ستا پا خاطر و بخم خو نپو ایگم چه دازل ولی داسی پخیمانا شوی
نندل منزل پارا جماعت تولارم اگو کسان راو شدلم چه زمال مخبه خبریم نشو کوله او هلی سب بودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو وردل جمعه تا بوتو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستا للاس پور تا چاتا نشم کتلی
داسی ما وایا سریه زما دا زوی بلا دی پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسو کوم او تا این نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوه که تا ناز نور کهو دی به نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودل ایرادر اختیاوی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دیو گورا پری کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی تایی نن پری اختیاو آده او که چه نور با پودر نسکوه
مور غم مکوا دا ځل می کلک اراده ده تاسو به مې ووینئ چې څنګه بوډر پرېږدم تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کیږئ.
بس سمه ده بچیا.
ڈاکٹر صاحب اجازت دا
او رازی رازی مہربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب دزوان می زوی دے دکار لپار ایران دت للو لاغی خو پودری راغی شپک کلکی گچ پودرس کوی.
اللہ صبر خزوان دے خو پودر ادا سے تک جیڑا وچ کڑے لکا وچ نل خالکا اس دا وے چ تنیت کڑے
نیت میں دا دے جنور بورڈر بریدم او علاج میں ہوگم.
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری علاج دیر وقت نیسی.
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے یہ واضح پوڈرز کوی.
گور آکا نشہ تر ٹول لویا ناروغی دے دا نشایانو لپارا خاص ڈاکٹران وی او خاص شفاخانہ لری مو کی دلتا علاج نہ سکا والا
نو چی دلتا علاج نہ کی گی چیر تے بوزو
دے ولایت شفاخانے تے بوزے.
ڈاکٹر صاحب مخ خود عمر کرے نہ درلو د چے د ولسوالی شفاخانی تراشو ل مجبوریت پخره راغلو ټول ورځ مو وهله دا ولایت خو پخره نشوتلای.
ګور اکا ما خو مخ کی درته وویل چې دا دی ناروغي نه ده خپل خاصه شفاخانه لري باید دلته بستری سي.
ڈاکٹر صاحب خو وای زما نور انډی والا نام الته بستر وو اوس روغ رمټ دی لارا التا میں بوزا کنا.
اوہ ایزا کاش کی میں پیسے درلو دائی سوکم اوہ ایتا شلا سا تمہیں دخمانی.
گورا آکا خیر دائی لہوچا پیسے پور کرا زوی دی زوان دائی چی جور سی کار باو کی اخپل پور با ادا کری.
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کلا چوک پور ور کبی دا خود حکومت وظیفہ دا چه پہارا ولسوالے کی دنشیانو لپارا کلینک جوڑ کی ما گوندی غریب خلق کلا تر ولایتا پورت لیشی.
لارا نو زنگ بشی زما علاج نکی گی.
او بشی دلتا سا علاج نکی گی او ولایتا تتنو واس نلرو زیو پاس مرخ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ کے لکا شام اسوازی او زور تا گورو.
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پایتا ورسیده تر بیامو اللہ مرسه.
د زهرو کاروان
طرف میں بیائے در سراز مزر گیا چکام طرف میں بیائے در سراز مزر گیا خود عمر خوب پوکڑا چپکم